द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د سهارنۍ خبرونه له واشنگټن ډي سي سټوډیو په ژوندۍ بڼه اوري نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د جولای 22 نیټه ده وخت په پاکستان کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د جولای 22 نیټه د ماخوستن 9 بجې دي زه بارکوال میخیل مو د نیمه غنټې د لمړنۍ سهارنۍ خبري خبرونه ته هر کلی کوم په دې خبرونه کې رپورټونه هم درته لرو خو لمړی ځینې کورنۍ او نړیوال خبرونه پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته د پاکستان یو بل عدالت د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر حنیف عباسی ته د ایفیډرین یا نشئی درملو په مقدمه کې د ټول عمر بند سزا اورولې او سمدستي له عدالته تر نیول کېدو وروسته اډیاله زندان ته بیول شوی دی په ارجنټینا کې د شلو لوی اقتصادي هیوادونو یا جی 20 په دوه ورځنۍ غونډه کې د یورپي هیوادونو استازو ګواښ کړی له امریکا سره تر هغه آزاد تجارتي تړون نشي کولای چې امریکا پر اوسپنه او الومینیم ټیکس نه وي ختم کړی روس او فرانسوي ولسمشرانو په شام کې د بشري مرستو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي فرانس تر دې یوه ورځ وړاندې د شام د غوطه سیمې جنګ ځپلو خلکو ته 50 ټنه طبي مرستې لیږلې دي چې په دې وروستیو کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په رسمي توګه د هیواد له پوځ غوښتنه کړې چې د آزادو او له درغلۍ پاکو انتخاباتو په ترسره کېدو کې ورسره مرسته وکړي رویټرز خبري اژانس وایي تمه څرګندېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني په راتلونکي لوی اختر کې هم وسلوالو طالبانو ته بیا د اوربند وړاندیز وکړي او وروستی خبر دا چې د نقیب الله مسعود په وژنه تورن پخوانی پولیس افسر راو انوار د دویم ضمانت تر منظورېدو وروسته د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت په امر خوشي سوی خو د نقیب مسعود کورنۍ وایي دوی به د دې پرېکړې په ضد سپریم کورټ ته درخواست ورکړي او اوس د خبرونو تفصیل په پاکستان کې تر عامو انتخاباتو څلور ورځې وړاندې د مسلم لیگ نواز ګوند یو بل مهم غړی او لراویلپنډۍ ښاره کاندید حنیف عباسی ته عدالت د عمر قید او 100,000 روپۍ جرمانې سزا اورولې او نوموړی په سیاست او انتخاباتو کې د برخې اخیستو لپاره نااهله ګرځولې د راولپنډۍ ښار د نشئی توکو د مخنیوي او عدالت تېره شپه 11 بجې حنیف عباسی ته د ایفیډرین یا نشئی درملو په مقدمه کې سزا اورولې او پاته نور ملزمانې بری کړي د حنیف عباسی او د نورو ملزمانو په ضد دغه مقدمه په 2012 میلادي کال کې درج کړل شوې وه پر دوی تور لګېدلی و چې 1500 کیلوګرامه ایفیډرین یا نشئی درمل یې په غلطه توګه کارولي وو او د نشئی توکو قاچاقبرتۍ ورکړې وو تر پریکړې وروسته د مخدره موادو ضد ځواک حنیف عباسی نیولی او اډیاله زندان ته یې بیولی دی خو له عدالته د باندې د مسلم لیگ نواز ګوند ګڼ شمېر غړو احتجاج کړی او د عدالت دا پریکړه یې غندلې ده په ارجنټینا کې د شلو لوی اقتصادي هیوادونو یا جی 20 په دوه ورځنۍ غونډه کې د یورپي هیوادونو استازو ګواښ کړی له امریکا سره تر هغه آزاد تجارتي تړون نشي کولای چې امریکا پر اوسپنه او الومینیم ټیکس نه وي ختم کړی د شلو لوی هیوادونو د خزانه د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه د خالی شنبه په ورځ د ارجنټینا په بوینس آیرس ښار کې پیل شوې چې مشري د کال 2013 لپاره د دغه تنظیم مشر او د ارجنټینا صدر ماریسیو ماکری کړي په دغه غونډه کې د نړۍ د شلو تلیو هیوادونو 55 د خزانه چارواکو او د مرکزی بانکونو گورنرانو ګډون وکړ چې پکې پر نړیوال اقتصاد او چاپیریال خبرې وسوې د غونډې ګډونوال پر دې خبره فکر کوي چې د نړۍ د پرمختګ لپاره له ټکنالوژۍ څه ډول ګټې واخیستل سي او بله دا چې په نړیواله کچه د ټیکس په نظام کې اصلاحات عملي سي او د دې ترڅنګ د نړیوالو فیصلو په وخت قوي ثبوتونه وړاندې کړل سي کرملین وایي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانس ولسمشر ایمانویل میکرون د شنبې یا خالی په ورځ په ټلیفون شام یا سوریه ته د بشري مرستو لیږلو او همکاریو په هکله خبرې کړې دي دا خبرې یوه ورځ له هغه وروسته کیږي چې فرانس سوریه ته 50 ټنه طبي مرستې استولې دي فرانس دا مرستې هغه مهال واستولې چې روس ورسره د ترانسپورټ او همکاریو موافقه وکړه روس ژمنه وکړه چې د سوریې ختیځ غوطه سیمې ته به دا مرستې رسوي چې د اپریل تر میاشتې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وه. د روس د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په سوریه کې روان د بشري مرستو پر ستونزو او کړکیچ خبرې کړې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په رسمي توګه د هیواد له پوځ غوښتنه کړې ده چې د عامو انتخاباتو په ترسره کېدو کې ورسره مرسته وکړي. پاکستاني پوځ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي د انتخاباتو کمیشن د آئین د 206 او 245 مادې په بنیاد ورڅخه غوښتنه کړې چې د آزادو رڼو او له درغلۍ پاکو انتخاباتو په ترسره کېدو کې همکاري ورسره وکړي. د پاکستان د پوځ ویاند دوه ورځې وړاندې د هغو تورونو په ځواب کې چې ګواکې پوځ په ټاکنو کې لاسوهنه کوي ویلي وو چې پوځ یې په مخامخ توګه په ټاکنو کې هیڅ کردار نه لري، بلکې د انتخاباتو د کمیشن لارښوونې به عملي کوي. د انتخاباتو د امنیت لپاره په ټول پاکستان کې 3,01,000 پوځي سرتیري په دنده ګمارل شوي دي. د دې ترڅنګ د مرکز اسلام آباد په شمول په ټولو صوبو کې به شاوخوا 4,500 پولیس عسکر هم د ټاکنو په مهال د امنیت ساتلو دنده ترسره کوي. د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس هم د دې لومړۍ نیم ساعته خبری خپرونې د رپورټونو ته ستاسو پام راګرځو. په پاکستان کې تر عامو انتخاباتو مخکې د مسلم لیگ نواز ګوند 4 کس ته سزا ورول شوې ده. د پاکستان یو بل عدالت د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر حنیف عباسی ته د ایفیډرین یا نشه یي درملو په مقدمه کې د ټول عمر بند سزا ورولې او سمدستي له عدالته تر نیول کېدو وروسته اډیاله زندان ته بیولی دی. نور تفصیل د ماهوش جلیل په رپورټ کې.
پاکستان کې د پارلیماني انتخاباتو 4 وړاندې د مسلم لیگ نون ګوند یو بل مهم غړي او د راولپنډي ښار نه د ګوند کاندید حنیف عباسی ته د پنډي ښار یو عدالت د عمر قید سزا وربلې او نوموړي یې سیاست او انتخاباتو کې د برخه غستو لپاره نه اهله ګرځولې. د راولپنډي ښار د مخادره موادو د مخنیوي عدالت د خالی پورز حنیف عباسی ته په کال 2012 کې درج کړي شوی کیس کې سزا وربلې او پاتې نور ملزمان یې بری کړي. نوموړي د راولپنډي ښار نه د قومي اسمبلی ان اے شپیتم نه د مسلم لیگ نون ډلې کاندید وو او د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید ته په مقابله کې ولاړ وو. د حنیف عباسی او د نورو ملزمانو پر ضد دغه مقدمه په کال 2012 کې درج کړې شوې وه. په نوموړي او نورو تنانو د 500 کیلوګرامه ایفیډرین ترلاسه کولو په سر قضیه درج کړې شوې وه او پرې تور لګول شوی وو چې ایفیډرین یې په غلطه توګه کارولی وو او د نشه توکو قاچاق کوونکو یا سمګلرانو ته یې ورکړی وو. د روانې میاشتې په 14 نیټه د لاهور اعلی عدالت پنډۍ سانګې قاضي عباد الرحمن د مخادره موادو د مخنیوي عدالت ته امر کړی وو دغه قضیه د جولای میاشتې 20 پورې سرته ورسوي. پرون د فیصلې په وخت د عدالت بهر د مسلم لیگ نون ګوند ګڼ شمېر کارکوونکي په عدالت کې وو او د عدالتي فیصلې وروسته د ګوند غړو احتجاج هم کړی. په پاکستان کې د جولای په 15 انتخابات د نیوکو ویرو او وسوسو سره کېدونکي دي. په هیواد کې د بشري حقونو کمیشن HRCP په انتخاباتو کې د ښکاره درغلیو په سر اندېښنې ښودلي او وایي که یو خوا د انتخابات په خپل وخت کېدل ضروري دي نو بلخوا د دې انتخاباتو په جایستوب یې بې کچه شکونه پیدا شوي. د HRCP در مخه دا حالات به په پاکستان کې جمهوریت ته تاوان ورسوي. د HRCP د تازه خبر پاڼې تر مخه د انتخاباتو په نتیجو په ډاګه په جاریت او په بې شرمۍ اثر انداز کېدل لیدل کیږي چې د بشري حقونو کمیشن پرې بې حده فکرمند دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیسون د هیواد د پوځ افسرانو ته په انتخاباتو کې د مجسټریټ اختیارات سپارلي دي. په دې عمل کې به نږدې 3,50,000 پوځیان د انتخاباتو د مرکزونو دننه او بهر دنده سرته رسوي چې د ووټونو د نتیجو د بکسونو وړل راوړل هم پکې شامل دي. د انتخاباتو څخه د مخه نړیوالو ادارو هم د پاکستان په پوځ د مداخله ټکونه کړې دي او وایي د هیواد مطبوعات د انتخاباتو په جانبدارانه خبرونو ورکولو مجبوره کول کیږي. د صحافت د ازادۍ د نړیوال تنظیم انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ تر مخه د پاکستان پوځ په مطبوعاتو فشار اچوي او خپل مفکوره پرې ورتپي. په پاکستان کې ځینې څېړونکي هم په پوځ ټکونه کوي او وایي چې اداره په ښکاره د مسلم لیگ نون ګوند مخالفت او د عمران خان د تحریک انصاف ګوند ملاتړ کوي. د پوز په کردار د سیوا شو ټکونو وروستو د پوز ویان سپیناوی کړي چې پوز د هیڅ یوې ډلې سره سیاسي تړون نه لري او یوازینې وظیفه یې ټاکنو کې د ټول ټاکنو کمیسون سره مرسته کول دي. د انتخاباتو نه وړاندې د هیواد سترو سیاسي ګوندونو مشرانو هم په انتخاباتو کې د جانبداري تورونه لګولې دي. د کال 2014 په انتخاباتو کې مسلم لیگ نون ګوند په مرکز او تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا صوبه کې حکومتونه جوړ کړي وو. د سیډونکو په خیال ښکاری په انتخاباتو کې ځینې ګوندونو ته میدان خالی پروت دی ځکه چې موقتی حکومت ورته حفاظتي مامورین هم ورکړي دي. د ترهګرو لخوا ورته څوک ګواښېدلې هم نه دي او نه پرې پخوا کله ترهګرو حملې کړي.
په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه عام انتخابات کېدونکي دي، خو په دې هیواد کې د نامنې وروستۍ لړۍ ته په پام سره د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه وایي چې دوی د نامنې له ډاره کمپاینونه په سمه توګه نشي کولای. په دې اړه له مردان څخه د ډیوا ریډیو د خبریال ریاض حسین رپورټ ته ستاسو پام راګرځوم.
د ملک د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم انتخابی کمپاین په آخري مرحله کې داخل شوی دی او سیاسي ګوندونه وایي هغوی ته په آزاد توګه د کمپاین او غونډو کولو اجازه نشته. په مردان ضلع کې هم د سیاسي ګوندونو لخوا ځای په ځای د ووټ د غوښتنې کمپونه لګولې شوې دي، خو د سکیورټي وجوهاتو په بنیاد په دغه کمپونو کې د سیاسي کارکوونکو تعداد ډېر کم په نظر راځي. د پیپلز ګوند نوجوان کارکوونکي ډیوا ریډیو سره د خبرو په مهال وایي د هغوی انتخابي کمپاین رامنې کولی شي.
2013 کم پوزیشن واغه موندا واپس د کداکی کی زګه یرا پی ټی آی د دې پر اجازه ته لکای د تا کې سټیشن کې لای جاسا و بای روز معنی بلاور سره کړه ملکن کې وا مونږ له بجات رانه کو خدای د تا کې سټیشن کی اجازه ورکو ولګه نو دغه دغه واسي او صورت حال سره سو کمپین ته پریری او سو کمپین ته نه پریری.
پورستو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په سیاسي غونډو د تشدد وروسته او سیاسي مشرانو ته د دړکو په نتیجه کې زیاتره سیاسي غونډې د چار دیوارې دننه کیږي او د سکیورټي ادارو لخوا هم سیاسي پاټو ته د غټو غونډو اجازه نه ورکول کیږي. د عوامي نېشنل ګوند ځلې عمومي سکتر لطیف خان وایي د خطرو او دړکو باوجود د هغوی کارکونکو په سیاسي غونډو کې برخه اخلي.
منګه نفسیاتي تور د دې خبرې سره منګه دچو منګه د چې زکه چې زمونږ نسل پدې کې یو غون جنریشن چې کوم دی پدې خبرو کې رالوي شو هغه جنازه ولې چې محفوظ نه ده، هغه اجره ولې چې محفوظ نه ده، هغه جمعات ولې چې محفوظ نه دی، هغه سپتال ولې چې محفوظ نه دی، هغه سړک ولې، دغه بازار ولې چې محفوظ نه دی. نو هغه د دې خبرو سره عادت دي، لوی غم دی، لوی درد دی، لوی سانحه ده. خو موږ د دې خبرو سره موږ پاتې درې ورځې شو وک او بیا تاسو پروګرامو کې هغه جذبه د غوینه چې دغه دغه نه سیوا د الله مهرباني او کرم دی دغه جذبه سیوا ده کما شوی نه دغه خبر منګه يرولی نشي.
د الیکشن کمیشن وینا ده چې ټولو سیاسي پاټو ته د انتخابی مهم د چلولو د پاره په باقاعده توګه اصول واضح کړی شوی دي او د خلاف ورزي په صورت کې د هغونه پښتنه هم کیږي. خو په مردان ضلع کې د صحافت د سانګې استاد ضیاء الله همدرد وایي چې په سیاسي غونډو د حملو او دړکو وروستو په صفا او شفاف انتخاباتو پښتنه هم راوچتي کړی دي.
خو داری چې د کم انداز کې جلسې روانې زما د خیال له چیرې خلکو د یره چې صدا د تقریبا ختمه کړې ده او دغه باوجود چې کمینو غټ غټ جلسې روانې دي جلسې کې لکه کمیشي به خلک به احتیاط کې سکیورټي بټایټ شوی او جلسو باندې نه پابندی ده او نه پیدا چې جلسې کېږي. خو داری چیرې چې کا د نه وینو د سره با کم از کم اغفری ان فیر الیکشن چې ورته وي چې بالکل شفاف انتخابات نو داغي امکان زیاتو اوس دې سره چې کم دی نو اکثر بعد چې کم خلک پنخه کیږي کم ګوندونه پنخه کیږي هغه دا ګیله کې چیرې دا خو مونږ بیا تیر ځل یوم الیکشن ته نو پرېښی دا ځل مو بیا نه پرېږدي نو دا یقینا یو د حکومت لپاره یا د ریاست لپاره دا یو چیلنج دی.
په راتلونکو ټول ټاکنو کې صرف څلور ورځې پاتې دي خو بیا هم په صوبه کې د دړپو او تشدد وروستو په غټه کچه سیاسي هلې ځلې په نظر نه راځي. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
په ارجنټینا کې د شلو اقتصادي هیوادونو په دوه ورځنۍ غونډه کې د یورپي هیوادونو استازو ګواښ کړی له امریکې سره تر هغه آزاد تجارتي تړون نسی کولای چې امریکې پر اوسپنه او الومینیم ټکس نه وي ختم کړی. په دغه غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادونو د خزانې چارواکو او د مرکزي بانکونو ګورنرانو ګډون کړی. نور تفصیل د بختور شاه په رپورټ کې.
د نړۍ د شلو لوی اقتصادي هیوادونو یا جی 20 د خزانې د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه د خالی په ورځ د ارجنټینا په بوینس آیرس ښار کې پیل شوه چې مشري یې د ارجنټینا صدر ماریسیو ماکری وکړله. څوک چې د کال 2013 لپاره د جی 20 د هیوادونو د سازمان مشر یا صدر هم دی. د غونډې پرانسته د نړیوال مالی فند یا IMF مشرې میرمن کریستین لگارډ په دې تبصره وکړه چې په تجارت نړیوال بندیزونه به په نړیوال اقتصاد ډېرې بدې اغیزې وغورځي. د نوموړي اشاره د امریکا لخوا په یو شمیر هیوادونو لګیدلې تجارتي ټیکسونو په لوه. د امریکې د خزانې وزیر سټیون منوچین د جی 20 غونډې ته وویل تیره هفته د وفاقي خزانې یا فیډرل ریزرو په اړه د صدر ټرمپ د لانجمنې تبصرې دا مطلب نه و چې ګنې غوښتل یې دغه اداره په قرضونو د سود شره راکمه کړي. د امریکا لخوا په خپلو تجارتي ملګرو هیوادونو د ټیکس لګولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې نوموړي سټیو اوویل نو ټیکسونو په امریکا کې په اقتصادي پرمختګ هیڅ اغیز نه دی کړی خو د ځینې هیوادونو لخوا ځوابي ټیکسونو په امریکا کې ځینې کمپنو ته زیان رسولی. په عین حال کې د فرانس د خزانې وزیر برونو لی مایر خبریالانو ته وویل یورپی یونین د امریکا سره تر هغې آزاده تجارتي لوزنامه نشي کولی تر څو واشنگټن په وسپنه او الومینم لګولي خپل ټیکسونه لری نکړي. نوموړي وویل د یورپی یونین دوه لوی هیوادونه جرمني او فرانس په دې خبره یو سلا دي. په دغه غونډه کې د نړۍ د شلو وتلي هیوادونو 55 د خزانې چارواکي او د مرکزي بانکونو ګورنرانو ګډون وکړو چې پکې په نړیوال اقتصاد او چاپیریال خبرې وشوې. په دغه غونډه کې ګډونوال په دې خبره فکر کوي چې د نړۍ د پرمختګ لپاره د نوې ټکنالوژۍ نه څه ډول ګټې واخیستل شي او بل دا چې په نړیواله کچه د ټیکس نظام کې اصلاحات عملی شي او د دې ترڅنګ د نړیوالو فیصلو په وخت قوي ثبوتونه وړاندې کړی شي. په غونډه کې شریک د اقتصادي چارو ماهرین په دې خبره کوي چې د نړیوالې مالی خسارې د کمولو لپاره شخصي سرمایه کارو ته د کار کولو موقع برابر کړی شي. د ځینې اندازو تر مخه نړیواله مالی خساره به تر کال 2015 پورې 15.5 تریلیون ډالرو ته جګه شي کومه چې د نړۍ د اقتصاد لپاره یو درون گزار ګڼل کیږي. دا لومړی ځل دی چې د جی 20 غونډه په لاتینی امریکا کې کیږي. کال 2019 کې دغه غونډه په جرمني کې شوې وه او راتلونکې غونډه به په کال 2019 کې په جاپان او 2020 کې په سعودي عرب کې کیږي.
روسیا او فرانسوي ولسمشرانو په شام کې د بشري مرستو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. فرانس تر دې یوه ورځ وړاندې د شام د غوطه سیمې جنګ ځپلو خلکو ته 50 ټنه طبي مرستې لیږلې دي چې په دې وروستیو کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وه. په دې اړه نور تفصیل د منظر شهید په دې رپورټ کې اورو.
کرملن راپور ورکوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د شنبه یا خالی په ورځ د ټلیفون للارې سوریې ته د بشری مرستو او همکاریو په لړ کې خبرې اترې وکړي. دا خبرې یو ورځ له هغه وروسته کیږي چې فرانسې سوریې ته 50 تنه طبي مرستې لیږلې دي. فرانسې دا مرستې هغه مهال واستولې کله چې روسیه ورسره د ترانسپورټ او همکاریو کولو موافقه وکړه چې د روسیې ختیز غوطه سیمې ته به یې رسوي. د دمشق غوطه سیمه د اپریل تر میاشتې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د متحده ایالاتو سکرتر مایک پومپیو هم په سوریه کې روان د بشري مرستو په ستونزې او په کړکیچ خبرې وکړې. د شنبې په ورځ د روسیې الوتکې په ذریعه د فرانسې خارج چتاورکس څخه 50 تنه طبي او بشري مرستې سوریه ته ولیږل شوې. دا مرستې به په سیمه کې د ملګرو ملتونو د یوې ادارې لخوا وویشل شي چې د بشري مرستو څانګې سره همغږي کوي. د فرانسې خبری آژانس یو اکاس یا فوتوګرافر وویل چې دغه الوتکې خیمې، طبي تجهیزات، کمپلې او د پخلنځي لوژستیکي مواد انتقال کړه. بلې لورې ته د سوریې رسنیو او په برتانیې کې د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار ادارې راپور ورکړ چې د خونترا ایالت څخه د یاغیانو یوه ډله په وتلو بوخت ده. دغه سیمه په وروستیو کې د حکومتي ځواکونو لخوا تر کنټرول لاندې راوستل شوه. د سوریې څارونکي ډلې ویلي چې تمه کیږي شاوخوا 4000 کسان له دې سیمې څخه ووزي. ملګری ملتونه او د بشري حقونو ادارې وایي حکومت دا خلک په زور کډوالۍ او خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کوي. په کنترا ایالت کې د یاغیانو پر ضد عملیات هم د روسیې په مرسته ترسره کیږي. د اردن او اسرائیل سره د سوریې د پولې د کنټرول ساتلو کې تر دا دمه روسیې د سوریې حکومت سره ډېره مرسته کړې.
د پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان شار نرشدیان هم غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ووټونه واچوي، خو وایي د شناخت کارډونو د نه لرلو له امله دوی له دې حق محروم دي. د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیټنی له دوی سره خبرې کړې دي.
دا وخت ډیر اسماعیل خان کې د نرشدیانو یو بلخانه یا کوټه چې موجود یا په داسې حال چې الیکشن ته ورځې هم پشمیر شوي دي. دغه نرشدیانو ته چې د پاکستان قانون چې اوس دوی ته دا حق ورکړل شوی دی چې دوی خپله رایې کارولی شي، له دغه ټاکنو نه دغه نرشدیان څومره امیدونه ساتي او آیا دوی په دغه الیکشن څه برخه یا ونډه لري او که نه؟ سب سے پہلے اپنا نام بتا دیں.
میرے نام میڈم عروسہ خان.
عروسہ خان
جی.
پشتو تو آپ نہیں بول سکتے؟
نہیں پشتو نہیں بول سکتے.
پشتو نہیں بول سکتے. الیکشن آ رہا ہے، کیا تو کو لگتا ہے الیکشن سے
ہمیں ایک مسئلہ ہے آئی ڈی کارڈ کا. جہاں بھی کہیں باہر جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے سوال یہی کرتے ہیں پولیس والے یا آرمی والے کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے. تو یہ آئی ڈی کارڈ ہمارے دوسرے صوبے میں تو چالو ہو گئے ہیں، بن رہے ہیں، اور ادھر نہیں کوئی ایشو اس چیز پہ وہ کر رہے کہ آئی ڈی کارڈ بنا دیں ہمیں. اور آئی ڈی کارڈ تو بننا چاہیے، ہمیں بھی آؤٹ کاسٹ کرنے کا شوق ہے.
تھینک یو سو مچ. دا وای چې زموږ تر اوسه پورې کمی تذکره یعنی شناختی کارډ یا نه جوړ شوی، خواهش لري چې دا د خپل مرضی یو کینډیډیټ ته خپل ووټ کاسټ کړي. خو دا وای چې حکومت ته لخوا خدا دا واش شوی دی چې دې ته شناختی کارډونه جوړول کیږي، خو تر اوسه پورې یا دې شناختی کارډ مسله چې دا هغه هواره شوی نه ده. تاسو جی خپل نوم را ته وای.
سارګل.
سارګل تاسو له کوم ځای سره تعلق تا؟
نو سره نورنګ.
سره نورنګ سره
جی.
ډیر اسماعیل خان سره سوري وخت نه اوسېږي.
ډیر اسماعیل خان چې ما 5 کال اوسلل چې موږ پاتې کیږو. نه نه ما جای د غدا دا نو استاد کور دا استاد سره پاتې کیږو.
څومره پښمیر کسان دلته تاسو پاتې کیږئ؟
یاره داسې ډېر خو به نه، او 100 کسان به پاتې کیږو.
په دې کوټه چې ژوند څرنګه ده؟
دې کوټه چې څه ژوند ده، خو بس زندگی ما ده اوس مو ټوله په دردونو ده په خبرو ده. څوک پسوای څوک پسوای.
دا دردونه افغان لښته ظاهرولای شي چې کم دردونه دي؟
دردونه دا دي چې خلک مو ګوشي تنګي، پولیس ول مو ګوشي تنګي. دنیا خبرې دي، دنیا خبرې به موږ کوم کوم جیره سي چېړو، کوم کوم جیره سي به کو، هیڅ پته نه ترته لګي. موږ ته خو خپل لکه موږ خپل زندگی ډیره ذلیله ده دی چې نه موږ چې دا روغ خبره ست، نه موږ رو نو روغ نه ګوریان ست، نه شناختیان ست، نه چش ست. چې موږ ته خپل شناختیان ایجاد کړي، اور خپل هر شاعر ته وکړي بس پیغې چې موږ ته پیدا یې.
اور دلی مو دی چې تاسو ډانس ډیر زبردست کوي.
او جی زه په خپل استاد یم، لکه ټول چې څومره دي ما سره که مشران دي او که کشران دي ټول ما ته استاد وایي.
شا شا شا.
زه چې خپل فنکاران کور یم، کنه فنکار یم. زبنو رسم ہے یار کو بس داوا ہے مچے انصاف تے دخ پلج لگانو تا دمو والا پج سراو تا ملاو شی
راتن کے انتخابات کی دن کی پدی ملک سے ورز عمر تے پشمیر پاتے سی وی دی ردو امیدواراں نہ یدو انتخابات نہ تاسو چلا سو امید ساتے
سو امید مدا امید مدا چ بس قسمت خبر ہے مو قسمت خبر ہے چے چم پ قسمت چے چم یو پ قسمت چیا بکو اوٹ برے چھ خدا سے چھ اوٹ برے خو مش بور بچ چوک مکار کئی ہے مجھے لگ خواجہ سراو بس تب ایک سڑی تو مجھ اوٹ بار کہو چکم سڑے دے خواجہ سراو کارو کی خواجہ سراو سرا ملاو سی
تاسو یو سوشل ایکټیویست یو دلته د حقوقو لپاره کار کوي د کوټه چې موږ کار سره کوي نو د خوري زیاتې اندیشنې سرګند کړی راته مسلې هم زیاتې دي په داسې حال چې په حکومتي کچه د خیر شګړې د لپاره چټ دا وی کیږي خو دې بیا هم خپل چې دی لکه ریزرویشن لري او دې وچ دې مسلې نه هواري بنیادی وجه څه ده
بالکل عدنان صاحب تاسو صحیح خبر وکړه په دې حوالے سره د وروستونی حکومت کې څه بلونه پاس شوي دي څنګه پیپل پارټی روبینا خالد صاحب سینیټر چې کومه د هغې هم څه بل پاس کړی ده او سپورټس ایکټیویټی سره دوی دپاره د ټورسٹ فنډ هم راغلی ده خو افسوس چې صرف د دارالخلافو پورې پاتې ده د پېښور یا د اسلام آباد د خوا پاتې ده
لکه زما پوښتنه دا چې دی هم انسانان دي ولې دې ته خلک انسان په نظر نه ګوري د دې وجه بنیادی په دې علاقې سے څه ده او ولې حکومت نظر دې خلکو طرف تند اړېدلای
سه خو د مونږ والا کلچر مونږ روایتونه لکه اسنګ چې ورته وای وي پښتون وای چې ډول سره محبت لري او ډم سره نفرت لري سو هم داسې خبرې پکې روانې دي چې کله تاسو د دوی فنکشنو ته لاړ شو نو یوه ډېره ښه ارزانه فیسلټي دوی ورکړې ده د موسیقۍ او د دې طرف نه یو ډی جے ده او بس ښه ډېر ګډاګانې ورسره کوي خو دوی ته چې کومې مجبورانې دي د دوی روزګار طرف ته حکومت بیخي توجه نه ورکوي دلته کې ماسټر لیول کوالیفیکیشن کسان دي پکې د ماسټرز نه بو هم شته پکې او که پولیس سره مونږ خبره کوو نو هغه وایي چې دا فحاشي ده نو دوی د پاره د نور جاب اپرچونیټیز یا نور څه داسې حکومت فنډینګز نشته چې په هغې کې دوی ځان ته بل روزګار وګوري یا د دوی نه ګډا نه علاوه دوی سره بله څه طریقه نشته
ډېره مننه
ما خوب لیدلې ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
د دې نیم ساعته خبری خپرونه ریپورټونه هم دومره وو په څو شیبو کې بی بی شیرینه خپرونه پیلېږي چې قربانه به بختور شاه او مهوش جلیل وي زه تر بلې خبری خپرونه پوری چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم مایک خپلو ګران همکارانو ته سپارم